مطمئن نصر محمد مطمئن او دغه راس د سولې د ولسی حرکت ویاند شغله بسم الله وطن دوست په دې خبرونه کې مګډون وکړ. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د انتخاباتو او د انتخاباتو په سر د ځینو اختلافاتو په باب بحث لرو. خو اوس د دې ساعت خبرونه واوري چې سمې عباسی وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. حرکت مردمی صلح می گوید امروز در قاضی استیدیوم گرد همایی تشکیل می دهد. در پکتیا مقامات می گویند حملات گروهی مخالفین را به عقب زدند. در بمباردمان تیاره های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. تفصیل خبرها. حرکت مردمی صلح افغانستان امروز در قاضی استیدیوم گرد همایی بزرگی را برگزار می کنند. سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست به رادیو آزادی گفت یکی از اهداف گرد همایی این است که برای مذاکرات مستقیم صلح بین اقوام زمینه فراهم شود. بسم الله وطن دوست نگفت که از طالبان مسلح هم دعوت کرده است یا خیر، ولی اصرار داشت در گرد همایی قاضی استیدیوم آن افرادی هم اشتراک می کنند که مناطقشان تحت کنترل طالبان است. و افزود تجمع تا حد زیاد بر این تمرکز خواهد کرد که چگونه بین حکومت و طالبان میانجیگری صورت بگیرد، چگونه زمینه برای صلح فراهم شود و چگونه جلوگیری از دخالت دست‌های استخبارات خارجی در منطقه باشد. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند حملات گروهی مخالفین مسلح را در ولسوالی های احمد خیل و آریوب زازه عقب زدند. سردار ولی تبسم سخنگوی قماندانی امنی پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح ناوقت دیشب بر منطقه اسکندرخیل ولسوالی احمد خیل و منطقه خیرمینه ولسوالی آریوب زازه بر پوسته های امنیتی حملات گروهی کردند که درگیری ها تا صبح ادامه داشت. در این زد و خورد ها به هر دو جانب تلفات وارد شده است. سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا گفت آنها می خواستند که پوسته های امنیتی را سقوط بدهند، ولی تحت محاصره شدید در آمدند. با آنها تلفات سنگین وارد شد که در نتیجه 30 مخالف مسلح کشته شده و 16 تن دیگر زخمی شدند. 3 پلیس نیز به شهادت رسیده و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را به عهده گرفته، ولی رقم کشته شدگانشان را که از سوی حکومت راه شده به اساس خواندند. اردوی امریکا میگوید تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر حمله هوایی در ولسوالی از ری ولایت لوگر که ناوقت دوشنبه رخ داد کشته نشدند. دگرمن مارتین و دانیل، یک سخنگوی قوای امریکایی، در اعلامیه گفته است این فیصله آنها بر اساس مرور از تصاویر از این حمله و معلومات دست اول از قماندانان نظامی افغان صورت گرفته که در محل حادثه حضور داشتند. اردوی امریکا یک روز پیش از آن گفته بود در مورد گزارش های تحقیق می کند که بر اساس آن 9 پلیس افغان دوشنبه شب در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی از ری ولایت لوگر کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه حملات تیاره های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این افراد مسلح فلسطینی از غزه بر اسرائیل راکت فایر کردند. مقامات طبی در غزه میگویند در نتیجه بمباری اسرائیل یک خانم حامله دار، دختر 1 ساله وی و یک جنگجوی مسلح حماس کشته شدند. در حملات راکتی فلسطینی ها دست کم 7 اسرائیلی زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید طیاره‌های جنگیان بر اهداف حماس در غزه حمله کردند. از سال 2007 به این سو که حماس کنترل غزه را به دست گرفت، بین این گروه و اسرائیل تا حال 3 بار برخورد صورت گرفته است. سفارت روسیه در امریکا تحریم‌های نو امریکا را علیه این کشور رد کرده و آن را بسیار شدید خوانده است. ایالات متحده در رابطه با مسموم شدن یک جاسوس سابق روسیه تعزیرات تازه را علیه این کشور جاری نمود. در اعلامیه سفارت روسیه در واشنگتن آمده است نه ایالات متحده و نه بریتانیا چنین شواهدی را ارائه کردند که دست داشتن روسیه را در مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا ثابت کنند. اما آمریکا میگوید شواهد دارد، ولی این شواهد سری میباشند و به سفارت روسیه در واشنگتن گفته است که این شواهد کافی هستند که به اساس آن روسیه به مسموم ساختن اسکریپال و دخترش متهم شود. جاسوس سابق روسی و دخترش در 8 ماه مارس در شهر سیلزبری بریتانیا مسموم پیدا شدند که با گفته مقامات بریتانیا یک نوع گاز فلج کننده اعصاب برای آنها استفاده شده بود. بریتانیا میگوید که این گاز در روسیه تولید می شود. و سناتورهای آمریکایی هشدار دادند که فعالین اینترنتی روسیه در سیستم انتخاباتی یکی از بزرگترین ایالات آمریکا رخنه کرده و اگر اقدام برای محافظت آن صورت نگیرد، آنها می توانند اسناد ثبت نام کاندیدان را در انتخابات ماه نوامبر پاک کنند. در این مورد سناتور فلوریدا بیل نلسن دیروز به روزنامه تمپا بی تایمز صحبت کرده و گفته است آنها در چندین منطقه رخنه کردند. به نوشته روزنامه سناتور دموکرات از فلوریدا بیل نلسن و سناتور دیگر از حزب جمهوری خواه مارکو روبیو در یک نامه ماه گذشته به مسئولین نظارت انتخابات در 67 محل این ایالت در مورد تهدید رخنه روسیه معلومات داده بودند. اما اداره دولتی نظارت بر انتخابات آمریکا دیروز اظهار داشت تا حال هیچ توضیح از سناتور نلسن که درباره رخنه روسیه در سیستم انتخابات فلوریدا معلومات بدهد به دست نیامده است. مقام کمیته استخبارات سنای آمریکا سناتور دموکرات مارک وارنر گفته است فلوریدا و دیگر ایالت‌های آمریکا باید رخنه روسیه را جدی بگیرند. ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که فعالان اینترنتی روسیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در سال 2016 هدف قرار داده و با هک کردن رسانه‌های اجتماعی سعی نمودند معلومات غلط را در مبارزات انتخاباتی نشر کرده و به نفع دونالد ترامپ فعالیت کنند. پایان اخبار.
ده آزاده پتپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم در امواج آزادی و قسمت دوم برنامه ما خوش آمدین. اگر برنامه را شنیده باشین، ما و آقای ساروان مسئله صلح در قسمت اول به یک جای رساندیم، حالا کوشش میکنیم که در قسمت دوم انتخابات هم یک طرفه بکنیم، یک نتیجه از او بیرون کنیم. چطور آقای ساروان؟
بله نظر صاحب، در افغانستان در انتخابات و خپلواک کمیسیون در ولسمشری در انتخابات و نیټه اعلان کړه او د ولسی جرګې د انتخابات په اړه له حکومت او یو شمېر ګوندونو سره خبري وکړه. د انتخابات و خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات ته په لنډ پاتې وخت کې دا امکان نشته چې د بایو میټریک سیستم عملی کړي. خو د ولسمشر انتخابات به پر همدې اساس ترسره کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د ګوندونو له استازو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په غونډه کې ګډون کړی و وایي چې فیصله وشوه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د میزان د میاشتې په 28مه نیټه خامخا کیږي او حکومت د انتخاباتو ځنډیدل نه مني. خو داسې ښکاري چې ځینې ګوندونه په چیره بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي د بایومیټریک په اړه له دې پریکړې سره موافق نه وي. ملي جنبش وایي چې د ځینو ګوندونو له مشرانو سره یې د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړي خو خپله پریکړه به وروسته اعلان کړي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د بایومیټریک سیستم د نه عملي کېدو د امکان په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې رد کړې. د وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه غیر مسؤلانه ځواب ورکړی، هم په تخنیکي او هم وخت په کتو د میزان تر 28مه نیټې د بایومیټریک سیستم عملي کېدونکی دی. دا چې تر څه حده پورې عملي کېدونکی دی یا مشکل ولیدی یا ولې له اوله سره په بایومیټریک باندې غور ونه شو، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ مېلمانه به په دې خپرونه کې ځواب ورکړي.
تشکر. مهمانای محترم ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند، در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن محترم آقای نور محمد نور مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق با ما هستند، برازنام میترامات تقدیم است.
بله
نو لمره که شاغل سادات صاحب زموش اوریدون که تو وای چه بایومتریک سیستم نه منظور چی شایده شاید دیر خلق پوی نشی بایومتریک سیستم کلسی یادیجی دی زینو خلق و الیلکترونیک تسکیرو تا پام واوری دا سیستم تمره مغلق ده یا تمره که چرت عملی شوه و تمره دی درغلی مخنیسی او ولی پا دی درو میشتو که دا عملی که دون که نده
ډیر زیات مننه کوم جناب سروان صاحب تاسو ته خغلی نظر صاحب تاسو ډیر قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې یو نیکمرغه ورځ ولري لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ مخکې لدې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نشته رهبری په کار پیل وکړي دوی د لومړي سر د پاره هڅه دې کوله چې پښته پروسه د خلکو هغه بایللې اعتماد او ځل بیا را ژوندۍ کړي دوی خپل طرح له حکومت سره شریک کړي چې د کوم لارو چارو څخه کولای شو راتلونکي ټاکنه شفاف فتر سره کړو د همدغه بایومتریک سیستم څخه د کار اخیستلو تر هم شته کمیسیون له حکومت سره شریک کړه ترڅو دوی مونږ ته امکانات برابر کړي او راتلونکو ټاکنې د بایومتریک سیستم پر وسیله باندې تر سره کړو اما په هغه وخت کې زمونږ طرح له حکومت سره پاتې شو د حکومت لوري مونږ داس مثبت جواب تر لاسه نشوي کړی او د دې ترڅنګ بنسټونه چې دوی د ټاکنو په برخه کې زمونږ لاسنیوي کوي او زمونږ سره امکانات شریکوي دوی هم دومره علاقمندی و نه خو د پدې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور شو چې د شته امکانات ته پکاتو سره د کاغذي تذکیرو څخه په ګټه اخیستنې او په غیبه نیم د سټیکرونو د نصبولو په وسیله باندې راتلونکي ټاکنې تر سره کړي باید یادونه وکړم چې په یواد کې د لومړي ځل د فارمنګ د رای ورکونکو نوملړ چمتو کوو او د دې ترڅنګ د لومړي ځل د فاره یو رقم مونږ له ځان سره لرو چې په افغانستان کې څومره کسان واجد دي شرایط د دې چې دوی د ټاکنو کې ګډون وکړي سروان صاحب تاسو ډیر ښه په یاد وی تیرې څلور ټاکنې مو په افغانستان کې چې د کوم کارتونو په وسیله باندې تر سره کړې بدبختانه تر 28 میلیون کارتونو په افغانستان کې یا توزیع شوی وو او یا هم جالي جوړ شوی وو اما د لومړي ځل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته امکانات ته په کتو سره پر داسې طرح باندې کار وکړو چې اقلن شفافیت هم تضمین شي او په کم مصرف سره مونږ راتلونکي ټاکنې نسبی شفاف تر سره کړو
بله سب در زیاد مننه نور سب تاسو سوایس پا دی برخه که دوی ترگنوانی تاسی تا دی قناعت وردی فکر کوی چه امداسی دی لکه سنگه چه دوی وی او کنه وسم امکان شته
زم سلام احترام بلندی کم تاسو تا سروان سب زریف نظر تا صدا سب تا طول و عوریزون کتا
سلام اتوس
او گره پده که دشک زین نشته ده چه باید ده بایومتریک موضوعات پخوا مطرشه و چه خوشبختانه ده موضوعات مطرشه ویده هم ده حکومت سره و هم ده نړیوال ټولنه سره او باید ده پخوا سخه پده برخه که عملی گامو شد شد وی ولی متاسفانه پده برخه که نه یوازه ده افغانستان حکومت بلکه نړیوال ټولنه هم و نشو کلی چه په وقت اغا مالی امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته برابر کې پلاس کې ورکې چې دغه د افغانستان انتخابات بل اخره د اوسانی حالت څخه راوځي او داسې یو حالت داخل شي چې یوازې یو فرد یو ځل وکول شي خپل رای وکړي او د اخر او د ورځې په اخر کې بربند واضح پرته د وخت ځای کېدو څخه پایل اعلان شي نو متاسفانه په دې برخه کې کله چې زالته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې مسولیت درلوده خورا ډېر طرحه ترتیب شوی دی کار ور باندې شوی دی هم د نړیوال ټولنې سره هم د افغان حکومت سره شریک شوی دی ول متاسفانه چې د افغانستان کې انتخابات داسې یو پروسه ده کله چې انتخاباتو ته نږدې شو هم سیاسي عذاب هم حکومت هم نړیواله ټولنه اقدام کوي کله چې انتخابات پای ته ورسېدل به هیڅوک په خواشینۍ سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یا دغه ملي پروسې ته توجه او پاملرنه نه کوي نو دا په رښتینی ډول باندې چې ستونزه او معضله ده
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان قدر من اوردون کته ځل بیا د خبرونه ملمانه معرفي کوو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویندوی مرسیال شاغلای زبیب الله سادات او د واسق د حقوقي او مشورتي دفتر مسول شاغلای نور محمد نور
بله تشکر آقای ساروان. پیشتر از یک گزارش داشتیم از این روز از یک نشست خبری بوده که به خلم سید جواد سلطانی رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان او ادعا میکنه که همی میگه شمار نهادهای جامعه مدنی افغانستان به نمایندگی از او صحبت میکنن که برخی احزاب سیاسی و زورمندان به نوع کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود قرار دادند. ایام یک خبر نو رسیده، از سادات صاحب پرسان کنیم چی میگن سادات صاحب؟
بله نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري. دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک او ولسونه دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د ټاکنو په دغه ملي پروسه کې لاسوهنه ترسره کړي. اما له ټولو بنسټونو څخه موږ د همکارۍ غوښتون کیو. پښتا امکاناتو کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون توانیږي ټاکنې ترسره کړي، تر څو چې په هیواد کې موږ په دې ونه توانیږو چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړو او هر هوادوال یو ناظر و اوسیږي په دغه پروسه باندې او پرې نږدي چې هغه افراد اشخاص چې هغه د ټولو دپاره د شرم وړ و اوسیږي ولس جرګې ته لاره پیدا کړي. د ښو څیرو د پیدا کولو دپاره باید ټول سره لاس ورکړي او د دې تر څنګ سیده یو شمېر بنسټونه به هڅه د دې کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي او یا هم هڅه د دې کوي چې پر حکومت فشار راوړي او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې خنډونه جوړوي. اما هیڅکله به هم دوی تنکی نگدو حدث بکوو چه دغه ملی پروسی ده بریالی توب ده پاره خپل چار پر مخویسو او راتون که تاکنه اخلا شفاف تر سره کلو او د خلکو غبایل له اعتماد او باور په دغه پروسه باندې یو ځل بیا راځوند.
سلامت وسه تاسو په ورستیو کې له شمیر ګوندونو سره او نارستي حکومت لاستازو سره یا چارواکو سره خبري درلودې. د ګوندونو غشتنه نورې څه ویاله او په دې چې د بایومټریک په برخه کې دوی تاکید وکړي د دې بدل شي، ځکه چې دوی اعتراض لري د کوم شمیر کسانو چې نمونه لیکلي دي یا نمونه ثبت کړي دي دوی وایي چې دا حقیقي نه دي. په دې سربیره د دوی بل غوښتنه څه وه؟
ساروان صاحب، دوی مشخصا په هغه طرحه چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده په هغه کې درې مشخصې غوښتنې دوی درلودې. یو هم د ټاکنو په ورځ د بایومټریک سیستم څخه استفاده کول، د دې تر څنګ د ټاکنیز نظام بدلون چې تاسو پوهیږئ د ټاکنیز نظام بدلون او د ټاکنو په قانون کې تغییرات راوستل ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی. او درېیمه غوښتنه د دوی دغه وه چې سیاسي احزابو ته باید پراخ نظارت حق ورکړل شي، دوی ته باید دغه زمینه برابر شي تر څو له دغه ملي پروسې څخه دوی پراخ نظارت وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو هغو طرحو څخه چې هغه د ټاکنو شفافیت تضمینوي هرکلی کوي او په ورین تندي دغه طرح مني. اما موږ ته هم د میزان 28مه نیټه مهمه ده. هر هغه طرح چې هغه د شفافیت لپاره وړاندې کیږي او د میزان 28مه نیټه نه زیانمنوي، یعنی زموږ ټاکنې په 28مه نیټه ترسره کیږي، موږ ته د منلو وړ دي. اما د قانون پر اساس پیګی کله چې د ټاکنې نظام د بدلون خبره مطرح کیږي په دغه اوسنۍ شرایطو کې د وخت زغتیت ته پکې تو سره په اوس کې ممکن نه ده او دا کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه دی. نور بنسټونه دي چې دوی په قوانینو کې تغییرات او بدلون راولي. په ورته وخت کې د بایومټریک سیستم څخه په اوسنۍ شرایطو ته پکې تو سره ممکن نه ده چې په دغه کم وخت کې د موږ توانیګو په ټول هیواد کې د راتلونکو ټاکنو په ورځ د بایومټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ ډیر مخکې خپل طرح حکومت ته سپارلې و ترڅو پراتونکو ټاکنو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده وکړو. که په هغه وخت کې زموږ طرح ته مثبت ځواب ورکړ شوی وای، نن بل دغه ستونزې مشکل سره موږ نه وای مخامخ. په ورته وخت کې د نظارت غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه له ټولو نظرو بنسټونو، سیاسي احزابو او مدني ټولنو څخه د دې غوښتنه کړې چې راشي تاسو خپل نظارت قوي کړئ. حتی تر دې سرحده پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبری د سیاسي احزابو نمائندګانو ته ویل چې تاسو ته موږ داخل کمیسیون کې ته یو دفتر درکو تر څو تاسو وتوانیږئ له دغه پروسې څخه دقیق نظارت ترسره کړئ. ستاسو دقیق نظارت به وکولای شي راتلونکي ټاکنې شفاف ترسره شي او موږ او تاسو به یو داسې ولسی جرګه ولرو چې هغه به پرختینه
لوغي ځواب
استازي توب وکړي. ده غوی جواب خو تر اوسه پورې موږ د 215 ناس تر سره کړی دی. دوی ډیر ټینګار په همدې باندې و چې باید په ټاکنې نظام کې بدلون راشي. هغه کسان چې دوی احزاب چې کاندیدان وړاندې کوي هغوی رای باید په هماغه کاندیدانو باندې وویل شي، یعنی دوی رای باید قابل دی د دې وی چې هغه د نورو ته انتقال شي، چې هغه په اوس کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو د شته قانون پر خلاف دی، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د هغه د قانون سره سر نه خوري او د قانون خلاف وسیږي هغه کار ټاکنو خپلواک کمیسیون نشي ترسره کولی. د دوی دغه غوښتنه موږ د سر په تور سترګو منلې چې راشي خپل نظارت قوي کړي. د نظارت لپاره هر ډول زمينه سازي چې تاسو غواړئ موږ تاسو زمينه برابرو ترڅو تاسو دقیق نظارت وکړي او راتلونکي ټاکنې شفاف ترسره شي.
تشکر. خب آقای نور، در دیگه زبانا یک استیلاس، ما او استیلا را کوش میکنم به شکل ادبیش ترجمه بکنم، میگن که وقتی که تخم در دان دروازه میرسه میگه مرغ اقدام میکنه و ورخطا میشه و گپا. حالا دل خاطر 17 سال گذشت سبی دی سر از قانون ی عذاب سیاسی شورا دیگه دیگه چرا سب سر از اصلاح از سی سم سی کار نکردن که حالا چند روز به انتخابات ماندن کلگی دعوا جنجال دارن سبی چی قسم گپ سب آقای نور؟
کاملا جناب نظر صاحب، اصل مسئله می است و اصل پرابلم می است در افغانستان. مشکلی را که ما شاهدش بودم و اکثر افغان ها شاهدش است اوی است جناب نظر صاحب که زمانی که یک روند آغاز شود او وقت تمام طرف ها از طریق خود بر می داره و بالاخره آغاز با کار میکنه، ولی متاسفانه که زمانی که پروسه نمی باشن، نه حکومت، نه عذاب سیاسی، نه جامعه مدنی در حقیقت توجه نمی کنه. مشکل اساسی همینجاست. اگر زمانی که در وقت عملیات نباشه کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع روند انتخابات، یعنی به خود برگزار انتخابات نزدیک نباشه، در رابطه با موضوعات مختلف اجماع صورت بگیره، بحثا صورت بگیره و بالاخره با تفاهم برسن، ما فکر میکنم که مشکل افغانستان 80% بخصوص از روند انتخابات حل میشه. ولی ما میخوایم در مورد چند که دوست ما اشاره داشتن باز داشته باشیم. یکی موضوع تغییر قانون انتخابات با اساس قانونی که فعلا نافذ است، هر گونه تغییری که وارد میشه با اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی صورت گرفته میتونه. بنابراین این برداشت غلط است که کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه یا مکلفیت نداره که گویا در قوانین یا در سیستم انتخاباتی تغییر وارد شده نمیتونه. این وظیفه و مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع کمیسیون شکایت انتخاباتی است که طرحا پیشنهادات خود به خاطر تغییر نظام انتخاباتی، تغییر در قوانین با اساس مکانیزم‌های مشخص با حکومت و دولت شریک ساخته شود تا اجرات بعدی صورت بگیرد. یکی از ماده‌های خود قانون که نافذ است همین فرمایشش است. و برعلاوه از این یک سوال که در ابتدا صورت گرفت که ما می‌خوایم بالای زود تفسیرات داشته باشم اوی است که حال امکان داره که بایومتریک صورت بگیره یا خیر. یکی از سوالای است که اگر از لحاظ تکنیکی بررسی کنیم و از لحاظ تدارکاتی این خیلی مهم و مشکل خود باشه که در این زمان که نزدیک به 70 روز با برگزار انتخابات باقی مانده کمیسیون ها بتونه یا حکومت بتونه که تمام پروسه های تدارکاتی و بالاخره خریداری چون این موارد انجام شود و بایومتریک صورت بگیره. ولی دوستا فراموش نکنه که من شخصا که در کمیسیون مستقل انتخابات بودم بحث‌های متعددی با کمپانی بین‌المللی داشتم که ما که یک کمپانی چندین ملاقات ما خودم داشتم در هتل سیرینا در خود کمیسیون مستقل انتخابات و این کمپانی حاضر به این بود که تمام روند برگزاری انتخابات در مبلغ پول خیلی کم و اندک دیجیتالایز بسازه و از سیستم پیشرفته دیجیتال استفاده شود که متاسفانه رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان حکومت افغانستان نتانسته که دی رابطه کار انجام بده و فقط وقت ضایع کردن و بالاخره به یک جای رسیدن که ممکن نخود باشه که دی رابطه دی مدت زمان کم دست به کار شویم و سیستم برگزاری انتخابات با این میتریک بسازیم.
در از یعنی من نقدر منو آوریدن که تسیز مشغل آزادی رادیو آوری در آزادی پوک خبروانه دید شاغل نور در سرگندوانو پاکل ورسته کدیشی چی شاغل سادات هم نظر سرگند که خوص للند خبرتی ورسته در تلیفونش میری لنو تا ساوریدون که تا بلنه در که چی زمجل درنو ملمنو سخه در انتخاباتو پاره پشتنی وکی او یا هم خپل نظرو نور سر شریکلی.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، اینمی الله وقت شد در مورد انتخابات هر سوالی که دارین ارائه بکنین، لطفا به ما تلفن کنین. این شماره های تلفن بسیار براتون آستاستا میگم. سوال های شما را محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و آقای نور محمد نور مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق مشنون و جواب میتن. شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر از خارج هم میخواین تلفن بکنین، البته در مورد انتخابات 00-42-02-21-12-45-01.
هوریدون که لرودزان معرفی که آزادی رادیو
سلام محمد تاسی تر تاسی درنو من منوط درده کنی نسلامون بعد سلامون من نور صاحب نگله کبو من دا گله کنی راجی نور صاحب نور صاحب پاگرده معلوم آقا بیالکار معلوم دی آقا زورور طول و تا معلوم دی من نور صاحب ندا گله راجی شد مشره تو که مشره دی ملت طول قضاوت تا پلاس که دا بوس من دا وای چې مشره کتا یا واجی علا بلو او یا مداتل خیل آنی بودی دا خوب مغلط دا یا غن غط غط خامارا نوست دا یا غن غط 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 بل نوست دا یا غن غط غط خانت گل نوست دا نور صاحب دا چی نچی دا کابل کالی چه وصل طول سندقون زور ولو دا کول یا موتور تی دا چه و دا تامخ چیزی خودل که آغل و بی بیا چیزی خب دا دی ملت بنا بی ملت ماسودت بی ملت خیانت تو دی تاسی پغ
من نه یا بل اوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی. مهربانی صاحب.
مهربانی از اون دیو انتخابات رو که میسید نمه که نوستان داره که اون دو افغانستان که دیو انتخابات دی باوره دی پس دو اخفل حیثیت و اخفل آغاز اللہ سور کری دی د دې د دې د مسلې انتخابات د دې د دې د درغلې رامن تاسو وړي راغره من د موږ د دې د انتخابات او وتره کوي چې موږ چې انده کې تاسو د انتخابات رامن تاسو
سبا د چې باس روان دی او باس هم په دې خاطر دی چې د خلکو باور رامنځته شي او تاسو ته قناعت درکړل شي چې انتخابات به شفاف وي. ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. مهربانی. ځان معرفي کوي او پښتنه یا نظر.
مدني نامم یم د زابل ولسوالۍ مې نو خدای دې سروان صاحب چې د افغانانو په ځوانو کې کله په تاسو کې دایې نه چې نه بلې نه تر دا نه بلې نه بلې نه او له ساده سره څه مې دا پوښتنه ده چې آیا دا انتخابات څومره بندېږي؟ د غونډې دا فایلې دي هم ښې فایلې دي تر څه څنګه
ډېره مننه. اوس خو وخت اعلان شوی دی، دا د ځنډ خبره که پخوا هم کړې وای لا یوه خبره. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ سلام. من اسم محمد یونس از تهران هستم.
بله یونس جان بفرمایید.
انتخابات پارلمانی خبر به شهر متر میشه میرد یا کوچیک شوه یا نشوه. انتخابات ریاست جمهوری است که مثل مستقل انتخابات همین سوال رو داریم که آیا مسئله بایومتریک در نظر گرفته میشه یا نه؟
بله صحیح. دوی لخلی به هم جواب واوری. یه واوردون که بلخلو بیا به ملمانو تو برشو مهربانی صاحب
بفرمایید.
خبری وکی آزادی رو
دا 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 سلامون هم همان جمعان هم در بینجا زبال رو اکتلاف کرد سفره کن
مهربانی صاحب
منانا تحدثات سلامونا ورتسی نوری ساتم سلامونا واما یو ما یو پشتنه دا و یو منظر ولو سنم دا دیتا که ولا که صادق صاحب انشاء الله رحمان تعالی دی له خاطر اعلان الى مخبرات ولا چی مزهغ کسان نیست چې مجرم مهم خو په ملکی دا کاندیدانو کې وسته هغه مجرم دي چې دغه غصب کړی دي او په نورو لوړو به روانې دا هم مجرم بلل کېږي. دا ولې قانون موږ ته نه پاره کېږي؟ دا یو او بل دا
ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ښاغلی زبی سادات. لومړنی اوریدونکي وویل چې یو شمېر کاندیدان چې رد صلاحیت شوي دي، که د دوی په باره کې تاسې معلومات ورکړئ. که څه هم د دوی غوښتل چې له نور صاحب څخه پوښتنه وکړي که د دې کومو کسانو چې تاسې له لیست ایستلي دي د دوی د شمېر په باره کې اوریدونکو ته وایس تر اوسې دقیق شمېر معلوم دی څومره کسان دي، او یو شمېر کسان بیا ګیلې لري وایي چې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی. کومو اصولو ته په پام تاسو دا پریکړه کړې ده، او آیا پریکړه مو نهایي هم ده او کنه؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تر اوسه پورې نهایي لیست موږ ته نه دی رارسېدلی. د شکایتونو کمیسیون سره دی تر اوسه پورې. تېره ورځ هم موږ مطبوعاتي ناسته درلوده، او د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه مو په جدي ډول د دې غوښتنه وکړه څومره زر چې کېږي باید دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. همدا اوس هم د شته تقسیم اوقات پر اساس باندې اواته ورځې په دې باندې تېرې شوې دي، ځان پکې راغلی دی، او خدای مکړه چې دغه په شته پروسه باندې منفي تاثیرات ونه کړي او د میزان اتویشتم ما نیټه وننګوي. تر کله پورې چې دغه لیست له موږ سره شریک نشي، د اجتماعي پاڼو پر اساس چې کوم لیستونه تر اوسه پورې په اجتماعي پاڼو کې ښکته پورته کیږي، پر هغې اساس باندې موږ نه غواړو خپل نظر ورکړو. کله چې لیست موږ ته راغلو، انشاءالله کره شمېرې به له تاسو سره شریکې کړو چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څومره کسان له شته لیست څخه حذف کړي دي. په ورته وخت کې یو شی چې مخکې اشاره وشوله، سروان صاحب، غواړم په هغې باندې لږ وضاحت ورکړم. نور صاحب وویل چې د ټاکنو خپل واک کمیسیون باید مخکې دغه طرحه د ټاکنې نظام د بدلون په اړه باندې حکومت ته سپارلې وای. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار ترسره کړی دی، او نور صاحب په هغې وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې مسؤلیت هم درلود. دی ښه خبر لري، په هغې وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرحه دغه وه چې باید په ولایتونو کې حوزه بندي ترسره شي. حوزې اوس یو ولایت یو حوزه، دغه وخت کې هڅه دې کړه چې باید په کوچنیو حوزو باندې وویشل شي. اما هغه طرحه پاړه باندې مسوات جواب موږ له حکومت څخه ترلاسه نه شوای کړی. د هغه بنسټونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مالی مرسته کوي، دوی هم علاقه نه ښودله په دې برخه کې چې موږ د بایومتریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ ناچاره شو چې په شته امکاناتو سره راتلونکي ټاکنې د کاغذي تسخیرو پر اساس باندې ترسره کړو، او په دې برخه کې هم شته کمیسیون ډیر څه ترسره کړي دي. د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د نوملیکنې پروسه بشپړه شوې ده چې یو شمېر نظر بنسټونه نو په غو وخت کې دغه نیوکه کوله چې شته کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې د نوملیکنې پروسه بشپړ کړي، اما لله الحم دغه پروسه نن په افغانستان کې بشپړه شوې ده. په ورته وخت کې د رای ورکوونکو د لیست چمتو کول دي. په لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د رای ورکوونکو لیست به چمتو کیږي. په ورته وخت کې به د شفافیت لپاره زموږ ټول هغه پروسې چې هغه کولای شي شفافیت تضمین کړي همدا اوس په هغې باندې موږ کار کوو. همدا اوس تاسو په جریان کې هستئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 2848 موقت اداري او عملیاتي بستونه اعلان ته ورکړي دي. دا به ډېر په شفاف ډول سره د امتحان اخیستل کیږي، د کانکور په شکل به د امتحان اخیستل کیږي. هر څوک چې ظرفیت ولري، هر څوک چې د دوی کاري تجربه په دې برخه کې ولري، هغوی لومړیتوب لري او دوی به جذبیږي. په ورته وخت کې کله چې دغه وروستی لیست موږ مخکې له دې چې هغه موږ خپور کړو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لوري موږ سره شریک شي، د قرعه کشۍ یا په چاچونې لړۍ موږ د رسنیو، نظرو بنسټونو، سیاسي احزاب او مدني ټولنو په وړاندې ترسره کوو. په تېرو کې دغه کار هیڅکله هم نه دی شوی. په هغې وخت کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا لیست برابرولو او ډېرې نیوکې به دغه وي چې په هغې کې فساد ترسره کېدو. اما نن موږ هڅه د دې کوو هر اقدام چې کوو باید د خلکو، رسنیو او ملت په وړاندې باید موږ وتوانېږو چې د هغې ځواب وویل شو. د دوی د سترګو په وړاندې دغه کار ترسره کړو تر څو د خلکو هغه بایللی اعتماد چې په دغه پروسه باندې د دوی اعتماد له منځه تللی دی، د دوی اعتماد راژوندی کړو. د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې هم زموږ یو دوست پوښتنه وکړه چې د ولسمشری ټاکنو د لپاره به موږ د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کوو کنه. تیر ورځ موږ یو اعلامیه خبره کړله او د ټولو سیاسي حزبو څخه موږ دغه غوښتنه وکړه چې دوی د موږ سره همکار شي، له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د دې غوښتنه وکړي چې په اوس کې موږ ته امکانات چمتو کړي تر څو په ولسمشری ټاکنو کې موږ او تاسو نه یوازې د ټاکنو په ورځ بلکې هغه څلور واړه مرحلې باید د بایومیټریک سیستم پر اساس باندې ترسره رشی تر څو شفافیت یقینی او پاغي کې شفافیت تضمین شي. همدا ډول انتخاباتو په اړه باندې ویل شو چې انتخابات په خپل وخت تر سره شي کنه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولې آمادګۍ او چمتووالی د لپاره نیولې دي چې د ولسی جرګې ټاکنې د میزان پر 28 نیټه تر سره کړي، او په دې نیټه کې به ان شاء الله رحمان چې کوم ځن هم ناراضي مون کله چې ډېر ځله د دې غوښتون کې کیږي چې اړوند ادارې یا اړوند بنسټونه چې دوی مسؤلیت دي تر د ټاکنو د پروسې د سرته رسولو په برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. له دوی څخه زموږ غوښتنه همیشه دغه ده چې د شته تقسیم اوقات پر اساس باید موږ مخته ولاړ شو، او موږ ته اوس هر ساعت، هر ورځ او هر دقه ارزښت لري، او که چیرته خدای مکړه په هغې کې ځان راځي داسې نه وي چې د میزان 28 نیټه وننګوي.
بله سلامت اوسه. نور صاحب، د دې ځینو کاندیدانو چې اوازې دي، ځینې راپورونه دي چې وایي صلاحیت یې رد شوی دی ځکه چې وسلوال غړي لري یا وسلوالې ډلې لري، یا جرمونه کړي دي یا تورن دي په جرمونو باندې. په دې برخه کې مختلف نظرونه دي. یو شمېر خلک د دې هرکلی کوي، وایي چې پکار ده چې ډېر نور هم دغه په دې شکل سره سلبي صلاحیت شي، پرې نه ښودل شي چې کاندید ځکه چې که دا کار وشي د دوی په نظر نو په آینده کې به څوک په دې فخر نه کوي چې وسلې لري او وسلوال لري او یا له زور نه کار اخلي یا زور واکي کوي. دا به یو ډول نورو ته هم درس شي. او یو شمېر نور بیا وایي چې دا په دې پروسه کې له انصافه کار نه اخیستل کیږي، یو محرومیږي لیکن بل چې وسلې لري هغه نه محرومیږي. ستاسو تبصره څه ده؟ تر اوسه پورې چې کوم لیستونه خپره شوي دي تر څه حده پورې منصفه؟
جناب سروان صاحب، مخکې چې دې پوښتنې ته لاړ شم، دغه سردار ورور ته وایم چې کاشکې مالته په دغه نهادونو کې یا په حکومت او دولت کې یو مسؤلیت درلودلی چې نه یوازې د خمران چې ده ورته اشاره وکړه د دې څخه د غټ غټ راایستلی وای او د هغه څخه بهر غورځولی وای تر څو دغه ملت لږ څه سا ایستلی وای. یو بل مسله هم بس وشو فکر وکم چې ډیر اساسي مسله وا او په تیر وختو کې هم تجربه شوې ده او مونږ ډیر او ترخه تجربه لرو، لکه څنګه چې ټاکنې په افغانستان کې ولسی جرګې وزندې دي او زندېږي. دا په یاد ولرئ چې پایلې به هم همداسې زندېږي، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبري د دې وړتیا نه لري چې په کم وخت کې د هغه مالویش په اساس باندې چې دوی خپله تصویب کړې ده پایلې اعلان کړی شي، هغه تا قسمی پایلې، ابتدایي پایلې او نهایی پایلې. دغه یو ورو فکر کوم چې نو مې امان او دغه پوښتنه وکړه چې آیا پایلې به همداسې وځندېږي. نو دغه امان ته په ځواب کې دا مسله ما مطرح کړه. بله مسله چې ډېره مهمه او اساسي ده جناب سروان صاحب، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبري متاسفانه د 8 ځلو څخه ډېر هغه تقویم چې دوی خپله تشویق کړی ده دی نقص کړی ده. نو دغه شواهد قرائن دښیي چې احتمال د دې لیدل کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ونه شي کړی چې د تل پاتې ویشتمه ټاکنه ترسره کړي. ولې که چیرې دوی شپه ورځ کار وکړي لکه پخوا چې کله د عملیاتو پروسې ته رهبري داخلېدله، هلته به شپه ورځ تخنیکي کارکوونکو لپاره امکانات برابرېدل، کار به یې کوو چې دغه پروسه په وخت ترسره شي. نو زما وړاندیز و غوښتنه هم د حکومت څخه دا ده او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه، که چیرې تاسو غواړئ چې د تل پاتې ویشتمه ټاکنه ترسره کړئ نو لطفاً تاسو خپل کورونو سره خدای پامني وکړئ، هلته کښېنئ، کار وکړئ. هغه نواقص او مشکلات چې دي دغه نه اته موارد چې تاسو خپل هغه تقویم نقص کړی دی هغه نور مه پرېږدئ چې نقص شي. کنی تاسو دا کار به ناممکن وي چې په افغانستان کې د تل پاتې ویشتمه ټاکنه ولرو. همدا اوس شاداب صاحب اشاره وکړه چې اته ورځې د نهایی لیست څخه تیریږي چې باید اعلان شوی نه دی اعلان شوی، او همداشان دغه د رای ورکوونکو ډیټا ارقام چې په تلی سنتر کې هلته داخلیږي باید په درویشتم د اسد باندې چنن اتلسم ده دوی باید ابتدایي لیست اعلان کړي په محلاتو کې ځوړن کړي او خلک ارادو شکایت او اعتراض ولري. هغې ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسیدګي وکړي چې متاسفانه دا مسله هم شونې نه ده. یعنې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار په خواشینۍ سره په خواشینۍ سره وایم چې خپله کارخانګي نه ده ترسره کړې او نشي ترسره کولای. نو بنان باید حقایق د افغانستان د خلکو سره مطرح شي، ورته وویل شي، ورته وویل شي چې دغه پروسه لا شفافه شي او خلک متوجه شي چې ستونزه چیرته ده او ولې دغه موارد نقص شوي دي. یو بل څه چې زه اشاره غواړم، نن هم ماته دلته مطبوعات راغلي ول ورسره بحث مو وکړ، دوی شواهد درلودل او ورقې ورسره دي چې په دې وروستیو کې 10 کسان ابتدایي لسته داخل شوي دي چې دا هم خلاف د قانون او خلاف د طرز العمل او هغه لوایح چې په کمیسیون کې دي د هغې مسلې سره په ټکر کې ده. نو بنان دغه تقویم چې دوی اعلان کړی ده که چیرې دوی تغییرات پکې راولي نو د ورځې په اخر کې به دا شونې نه وي چې ټاکنې د تل پاتې ویشتمه ترسره شي. را به شو سروان صاحب ستاسو پوښتنې ته. ګورئ، دا پوښتنه ډېره اساسي پوښتنه ده. ولې زما تجربه هلته چې ما د څلورو رهبریو سره څنګ په څنګ کار کړی د د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون به ډېر تغییرات په وروستۍ لیست کې را نه وستلی شي، ځکه چې دوی شواهد او مدارکو ته اړتیا لري. ولې متاسفانه چې اړوند نهادونه په دې برخه کې په ډېر کم فرصت نه توانېږي چې هغه شواهد او مدارک د خلکو افرادو پاکله چې غیر قانوني اسلحه لري د شکایت کمیسیون ته ورکړي. زه به یو مثال درته ووایم. کله چې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم، دغه کمیټه چې اوس د شکایتو په کمیسیون کې ده، دا مربوط د ټاکنو خپلواک کمیسیون مربوط و په 2010 کال کې. باور وکړئ چې د دې رهبری هم یو کمیشنر درلودله. کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا دغه کمیټه د دریو اړوند نهادونو څخه چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست او د دفاع وزارت د دوی څخه معلومات وغوښتل چې کوم افراد یا کوم اشخاص واقعا غیر قانوني اسلحه لري یا د غیر قانوني وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دوی په ابتدا کې په کافي اندازه شواهد او مشخص کړل چې یو زیات شمېر کاندیدان په هغه وخت کې په خواشینۍ سره د وسلوالو ډلو سره غیر قانوني اړیکې درلودلې. ولې په ظرف دی یو هفته کې کله چې کاندیدان په دې باندې خبر شول چې دوی د غیر قانوني ډلو سره اړیکې لري او دغه مسله د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت ته کړی ده، باور وکړي چې حتی هغه افراد چې اوس په حکومت کې په لوړو پوستونو باندې دي بیرته یې هغه خپل دریځ واخیست، خپل شواهد ته وویل چې زموږ څخه اشتباه شوې ده او دغه موضوع درست نه دی. نو بلان زه دا مسله د تجربې په اساس باندې وایم چې د شکایت کمیسیون به هم کوم ډېر بدلون رانه ولې، شاید یو د ګوتو په شمېر افراد او اشخاص د ابتدایي لیست څخه محروم کړي او هغه به هغه افراد او اشخاص وي چې په رښتینی ډول باندې د هغوی پارټ له تصمیم نه نیول کېږي، یعنې هغه بېوسه او بې واکه خلک به وي، یعنی د لویو خامرانو هغه افراد او اشخاص چې اوس په کلو بندو کې خلک ځوروي، خلکو ته زیان رسوي او د خلکو مالونه ځمکې غصب کړي دي. د هغې په وړاندې متاسفانه چې نه د شکایت کمیسیون او نه هم د افغان حکومت کوم اقدام کولی شي او دوی به پاتې وي، دغه موضوعات چې زه کومه تجربه چې لرم په دې برخه.
تشکر. سلامت. خب محترم آقای زبی سادات، آل نوبت شماست. بعض ایرادایی که آقای نور داشتن اگر جواب بدین.
بله نظر صاحب، نور صاحب ځنه مهم موضوعات ته اشاره وکړه، راځي موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې دغه مهال ویش یا طرز العمل چا نقص کړی دی او د دې ترڅنګ هغه کوم تقسیم اوقات چې موږ له ځان سره لرو، ولې موږ نه توانیږو په یوش موارد کې چې دوی وایي چې هغه نقص کیږي، علت اساسي علت یې څه دی؟ تاسو پوهیږئ چې د دې ترڅنګ چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري، یو شمېر نور بنسټونه دي چې دوی مسؤلیت دی چې زموږ سره لاس ورکړي او شته ټاکنې ترڅو موږ ترسره کړو. تاسو پوهیږئ چې حکومت باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مالي امکانات برابر کړي، امنیتي بنسټونه باید امنیت خوندي کړي ترڅو موږ وتوانیږو ټاکنې ترسره کړو، او په ورته وخت کې هوایي ځواکونه هغه سیمو ته چې موږ مواد د ځمکې له لارې نه شو رسولی، د دوی مسؤلیت دی چې باید زموږ مواد د هوا له لارې باید موږ ته ورسوي. په تیرو کې هم کوم تقویم چې یوه ورځ دوه ورځې یا درې ورځو ځان باندې هغه کراغلی دی، اساسي علت یې همدغه دی. په یو شمېر ولایتونو کې زموږ مواد د ځمکې له لارې ممکنه نه وه چې کابل ته بیرته راورسوو. هوایي ځواکونه هم په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې اخته وو. تاسو پوهیږئ په افغانستان کې هم دوستو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه روانه ده. په یو شمېر ولایتونو کې جګړه ییز حالت دی. هغلته زموږ استاد سرتیری چې دوی د خپلې خاورې څخه دفاع کوي، هغلته دوی خپل ځان قرباني کوي، د همدغه قربانیانو په راوړلو باندې دوی مصروف وو، یا هم د ټاپیانو په راوړلو باندې. په هغې کې دوه ورځې درې ورځې ځنډ دې باعث شو چې موږ ونه توانیږو ابتدایي لیست په خپل وخت باندې خپور کړو. په هغې کې دوه درې ورځې ځنډ راغلی، یعنی دا پړه بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې موږ او تاسو نه شو اچولی. په اوس کې هم چې کله د شکایتو کمیسیون له لورې موږ ته لیست رانه شي، موږ څه ډول کولای شو دغه لیست خپور کړو؟ هره ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې څومره زر چې کېږي باید دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي ترڅو موږ دغه لیست خپور کړو. او په ورته وخت کې په دغه تخمین کې هم کله چې یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې ځنډ راځي، دا هیڅ کله هم د ټاکنو پر ورځې باندې چې هغه د میزان راتبشتمه د منفي تاثیرات نه پرې باسي. خو بیا هم زموږ غوښتنه دغه ده چې باید اړوند ادارې زموږ سره لاس یو کړي ترڅو وتوانیږو شته تقسیم اوقات په خپل وخت باندې ترسره کړو. له لیست نه د یو شمېر کسانو ایستلو ته اشاره وشوله، اګر چې دغه موضوع د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پورې اړونده، خو هغه معلومات چې تر اوسه پورې زه لرم، یو شمېر داسې افراد اشخاص په افغانستان کې شتون لري چې دوی د افغانستان خلک پوهیږي چې دوی غصب کړی دی، دوی قتل کړی دی، د افغانستان خلک یې وژلي دي، او دوی هر قسم فساد ترسره کړی دی، اما درېګونو محکمو دوی ته برعت ورکړی دی که ځمکه غصب کړې ده.
خو بهرحال یا تا محکمه نشه مشکل است که روی ازی قضاوت صحیح شوه. منتها به آخر برنامه نزدیک میشیم، چند سوال ما داشتم در تلفن اتومات رادیو آزادی از طرف مردم ثبت شده. اونا زیادتر روی مسئله امنیتی هم فوکس میکنن، میگن که اگر بگیریم که در نصف افغانستان مشکل امنیتی باشه، در اونجا صندوقای رایدی رفته میتونن نمیتونن، هیچ تو خواهد شد. و دومم در جایی که در نصفش هم که مسئله شاید انتخابات امنیت خوب است، در اونجا در بسیاری جایی هم میگن فساد داریست، بسیاری ها تذکره را از زمین خریداری کده میرن و بسیاری هم نفرهای خود میرن و سرش تذکره میگیرن و از این قبیل مسئله. یعنی نیمه شب بگویم از لحاظ امنیتی با در نیم دیگه هم از خاطر فساد سوالا موجود است. در این موارد مشروعیت انتخابات تحت سوال نخواهد آمد سب آقای صادق؟
نظر صاحب سید د هواد امنیتی وضعیت په کتو سره د امنیتی بنسټونو مسؤلیت د ترسو امنیت خوندي کړی هم دا اوس هم د امنیتی بنسټونو سره پر دې باندې کار کوي او څومره زر چکیږي باید دوی د خپل لیست د امنیتی نظر لمون سره دوی شریک کړي چې د څومره رای ورکونکو د مرکزونو امنیت دوی کولای شي خوندي کړي په کوم ساحاتو کې به تهدیدات ډېر لوړ وسیږي په کوم ساحاتو کې به زموږ مراکز غلط سقوط وسیږي او په کوم ساحاتو کې به غلط امنیت ډاډمن وسیږي چې ترڅو خلک ولار شي او خپل رائے وکاروي. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې مونږ دلته د نوملیکنې پروسه پیل کړه او همدا ډول په اوس کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو په دغه پروسه کې ګډون ترسره کړی او دوی نوملیکنه کړې ده. همدا اوس څه باندې 3.5 میلیونه کسان سیستم ته داخل شوي دي. تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه شمیره ټول سیستم ته داخل کو. دغې نه وروسته بل ملت سره مونږ شریک کړو چې په دې کې څومره تقلب ترسره شوی دی او څومره واقعي استیکرونه دي چې هغه سیستم ته داخل شوی دي. د پیژن پانی یا تذکیرې موضوع د ثبت احوال نفوس اړوند ده، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا اوس زموږ تخنیکی ټیمونه د ثبت احوال نفوس له ادارې سره په همدې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو هغه تذکیرې چې ویل کیږي چې په یو شمېر سیمو کې هغه زورواکانو لاسته لوېدلي دي یا هم زموږ استیکرونه د زورواکانو لاسته لوېدلي وي دا به هم د ملت سره شریک کړو. مونږ داسې یو سیستم دلته رامنځته کړی دی چې هغه استیکر چې هغه په مراکزو ته استول شوی دی هغه په کابل دلته موږ مرکزی دفتر کې هم په سیستم کې داخل شوی دی او په ماغه مرکز کې هغه د استفاده ور دی. یعنی دی یو درایور کون کې دی یو مرکز سټیکرونه په بل مرکز کې څوک نشي استفاده کولای او دا به د دې زموږ سره مرسته وکولای شي ترڅو په راتلونکو ټاکنو کې د تقلب او درغلۍ مخنیوي پرې وکړو.
یعنی داس هم شته داس از خبرونه هم شته چې وای سټیکرونه جالي جوړ کړی دی کول شي د انتخابات په ورځ لږو تو کار واخلي.
تاروان صاحب هیڅ موږ د هر سټیکر جواب وایون کیو هیڅ سټیکر جالي شته نه لري. امکان دې شته چې په یو شمېر سیمو کې دي زورواکان او زموږ همکاران تر فشار لاندې راوستلي وي او یاد هم دوی ته د یو څه امکانات په برابرولو سره دي دوی دې ته مجبور کړي وي چې دا سټیکر دې په ولکه کې ورکړي. اما په هغه سټیکر به هیڅ کله هم حساب نه کیږي. هغه ما چې مخکې اشاره وکړه چې هغه د موږ سیستم کې مخکې دلته درج شوی دي او کچیرته دغه ډول موارد مونږ ولرو امنیتی ادارې استخباراتي ادارې ټول په دې باندې کار کوي او به غیر لدی
څه خبره کوي. که تاسو خپل غړو د انتخاباتو د کمیسیون غړو په خرڅ کړی وي هغه به تاسو څه خبرې شي چې دا سټیکرونه سم ځای تللی دي که نه سم ځای
په ټولو مراکزو کې تاسو پیږی چې غلطه یو کس دوه کس نه دی او دا خبر هیڅ کله پټه هم نه پاتې کیږي. اما کله چې دلته په مرکزی دفتر کې دلته په سیستم کې موږ دا سټیکرونه داخلو بیا مراکزو ته استو هغه رقم نیمه سره دی چې د څوم نمبر نه ته څوم نمبر پورې هغه سیریل نمبر چې دوی لري هغه په کوم مراکزو ته توزیع شوی دی او بیرته بیا موږ کولای شو د ماغه سیستم پر اساس باندې په هغه باندې حساب وکړو. هغه په نور مراکزو کې استفاده کیږي هغه هیڅ کله هم د حساب ور نه دی او هغه به باطل اعلانیږي. یعنی هڅه دې شوی ده چې شتایم کارات په کتو سره موږ د 10 لار 4 څخه استفاده وکړو چې اقل اند درغلې او تقلب مخنیوي وکړو. دغه تاسو ان شاء الله ژمنه کوم چې دا ځل به د تیرو ټاکنو پر طلب باندې پښتا ټاکنو کې به شفافیت ډیر زیات تضمین وي. تاسو پیږئ چې په تیرو ټاکنو کې حتی تر بوټو سپلوي پورې په صندوقونو کې راووتل. اما دا ځل به ان شاء الله رحمان حق اقدار تسپارل کیږي او رڼې ټاکنې بلرو.
د کنایه به نور صاحب به خیالم گفتی. نور صاحب محترم میگن یک نفر صاحب در دشت میرفت در هوا گرم شده میرفت و بارش یک تربوز کلان بار داشته. بازی تربوز در اونجا پاره کده و یک قسمت از این خورده و ایلا داده گفته گمش که بار اصلا بازی رای خدا گم کده باز آل تشنه شده پس آمده پیش تربوز در اونجا حیوانات بوده یا سگا بوده هرچی که بوده ای تربوز پس گفته گفته والا اینجیش شاید سگ نخورده باشه اونجیش خورده گفته اینجیش شاید خراب نشده اونجیش خورده هم قسمی کل تربوز خورده از تشنگی سیب. حالا ما گفتیم نصف افغانستان از خاطر بی امنیتی نصفش از خاطر فساد داری نصفش از خاطر از نصفش از خاطر عزیزه. چیز نمیمونه به یک انتخابات شفاف. باور مردم روز به روز ضعیف شده میره، اعتماد مردم ضعیف شده میشه برای از انتخابات. رای حل پیشنهاد چی است؟ چطور شوی؟ خب مشکل کل ما و شماست. یعنی انتخاب کردنم تا جای برازی که به کل ما و شما مربوط میشه. این موضوع چطور میتونیم در سطح بین‌المللی یک آبروی خوب داشته باشیم، یک انتخابات شفاف داشته باشیم؟ آقای نور چی میگین؟
کاملا جناب نظر صاحب اصل مسئله رو شما اشاره کردین. ما باید از تجربه تلخ گذشته درس میگرفتیم، پند میگرفتیم و او را تکرار نمیکردیم. ولی متاسفانه گفتم میتونم که پیش بعد از برگزار انتخابات کمیسیون دچار مشکل میشد، ولی فعلا کمیسیون مستقل انتخابات پیش از برگزار انتخابات دچار مشکل است. چند هفته قبل ما شما بحث داشتیم، ما برای شما اعلان کردم که کمیسیون مستقل انتخابات رهبری فعلی انتخابات شورای ولسوالی انجام دادن نمیتونه، ولی همکار سادات صاحب تاکید میکرد که نه، ما این کار میکنیم و میتونیم. ولی امو پیشبینی ما درست شد، خودشان اعلان کرد که ما نمیتونیم انتخابات شورای ولسوالی انجام بدیم. یا مسئله بالاتر از او، مسئله غزنی، اگر احیانا در یکی از ولایات انتخابات برگزار نشه، جناب نظر صاحب شما ایرا باور داشته باشین که پارلمان ما شما ناقص است. درست است که ما 34 37 حوزه انتخاباتی داریم، یکی برای کوچه و یکی هم برای اهل اونود، ولی این به این معنا نیست که ما یک ولایت یک الان افغانستان از یک روند ملی محروم بسازیم. این مسئله خیلی مهم است که متاسفانه رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات ناکام بوده در این مورد، و این امکان از این نداره که فقط این را به اساس بحث و گفای رسانه‌ای بر خود تبرئه حاصل کنه. در حقیقت بنان ما این را میگم که این موضوعات باید بحث شود. بار جمهور و حکومت متاسفانه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد ضعیف است که رئیس جمهور برش وقت نمیده که کتشان بیشینه بس کنه. این فاجعه هست در حقیقت. جناب نظر صاحب یه باور داشته باشین، ما این بحثی که میکنم به خاطر ملت میکنم، به اساس تجربه که ما داشتیم، درسای خیلی ناکام ما دیدیم، انجام دادیم و تجربه تلخ این ملت چشیده، باید باز اون موضوع تکرار نشه.
بله،
که راست گفتین. بله.
تشکر. بله. آقای نور، به می امید که تا 70 روز بسیار اصلاحات بزرگ بیاید و بحث ها زیاد شود. به نامه را به پایان میبریم و از اینکه وقت برنامه خاتمه یا به استودیو را به برنامه آینده باید آماده بسازن. از او خاطر همکارای تکنیکی میگن که دیگه برای این از استودیو. بسیار زیاد تشکر. محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم آقای نور محمد نور، مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق، و در قسمت اول دکتر محمد اکرام خپلوا خواده کردن نامدن، آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی، و از حرکت مردمی صلح آقای بسم الله وطندوز. از شما یک جان تشکر، و از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما امروز همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی و میر احمد صافی. از کلتان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. خورمو دا جنگ لبد مرغیو پاک و خپلا نپاتی زکور کی ور زرای ور که و خپلا
واپسی مولی خپل بیا بغل مینا ڈوڑی خروخ پلا خاو پاک او خپل اور مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زرای ور کو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولس مشر د ځان وټاکی وچی پر وطن مین بساسی افغان وټاکی اے ولس واکی سب پالن تل کو خپل اے ولس واکی سب پالن تل کو خپل د جنگل بد مرغیو پاکو خپل خاورمو د جنگل بد مرغیو پاکو خپل نه پاتی